라디오.
라디오 아자디.
السلام علیکم ستړي مشه سار بخیر او بجې شوې زه سفی الله ستانک زایم د قادر جلالوف تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجله وړاندې کوم. نن دوشنبه د دلوي سلواغې 14مه د فبروري 15مه ده. په دې پروګرام کې به د کابل د نوي امنیتي پلان په اړه معلومات واورئ او همداراز اورئ چې روسیې، چین او ایران د اټومي وسلو د پراخولو په برخه کې د امریکا په نوي پلان انتقاد کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. لومړی د خبرونو سره ټکی. ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د کابل لسمی امنیتي حوزې ته لاړه او د پولیسو د ستونزو او د کورنۍ وضعیت پوښتنه وکړه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام د شلاوریزو لومړنۍ لوبه کوي او د ایران د څارنوالۍ رئیس وایي یو تن د امریکا د استخباراتو یو اجنټ ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د معلوماتو د ورکولو په تور په شپږ کاله بند محکوم شو. پوره خبرونه. ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د کابل لسمی امنیتي حوزې ته ولاړه او د پولیسو د ستونزو او د کورنۍ وضعیت پوښتنه وکړه. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې افغان ولسمشر د تروریستي ډلو، جنایتکارو بانډونو، زورواکو، سړي تښتونکو او د مخدره موادو د قاچاقبرانو په وړاندې د کابل ښاریانو د امنیت د ټینګولو په چاره کې د پولیسو د لسمی حوزې چارواکو ته سپارښتنه وکړه او په دې برخه کې د خلکو همکاري مهمه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د امنیت پر نوې طرحه پرون د وسلوال پاوز د اعلی قمندانې په غونډه کې بحث وشو. ارګ په یو بل خبر پاڼه کې ویلي په دې طرحه کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ، کشفي استخباراتي فعالیتونو د پیاوړتیا او په امنیتي سکتور کې د هر اړخیزو اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وشو. د په ننګرهار ولایت کې پر 1500 دولتي بستونو د ګمارنې لپاره د کانکور آزموینه پرون واخیستل شوه. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د دولتي ادارو د 15مو او 16مو بستونو لپاره په دې آزموینه کې د 3000 ښځو په ګډون شاوخوا 14000 کسانو برخه واخیسته. بیان د ننګرهار د والی محمد ګلاب منګل له قوله لیکي چې نوموړی وایي له دې ډلې څخه 1500 کسان بریالي شوي چې 200 کسان به د ښوونکو او پاتې په نورو دندو وګمارل شي. د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواکې ادارې د معلوماتو له مخې په ټول هېواد کې د 3000 تشو بستونو لپاره شاوخوا 2,16,000 کسانو نومونه ثبت کړي وو چې له دې ډلې 2,15,000 کسان په ازموینه کې د ګډون مستحق پیژندل شوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د لوبو لړۍ نن په شارجه کې پیلېږي. دا لړۍ نن او سبا د کابل په وخت ماښام په 9:30 په دوو شلاوریزو لوبو پیلېږي او د روانې فبروري میاشتې تر 19مې به دوام وکړي. د افغانستان او زیمبابوې لوبډلې د همدې لړۍ په دوام 15 ورځنۍ لوبې کوي چې لومړۍ د فبروري په 9مه، دویمه په 11مه، دریمه په 14مه، څلورمه په 16مه او وروستۍ د همدې میاشتې په 19مه کې ده. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو لوبو تجربې ته په کتو افغانستان د زیمبابوې د ماتولو چانس لري.
د دې نه مخکې چې د افغانستان ملي لوبډله او د زیمبابوې ملي لوبډله څومره سره مخ شوي دي، البته په انټرنیشنل لوبو کې خصوصا په شلاوریز لوبو کې موږ ودی ته ماته ورکړې ده او زه امیدوار یم چې دا سیالي به یو ځل بیا هم د افغانستان ملي لوبډله په خپل نامه کې.
د افغانستان د ملي لوبډلې مشر اصغر ستانکزي پرون په شارجه کې د سیال ټیم له کپتان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغان لوبغاړي د دې لوبې لپاره ښه تیاری لري. ښاغلی ستانکزي هم دا راسته تایید کړ چې د لوبو په دې لړ کې به شهزاد محمدي هم د افغانستان لپاره بیټینګ وکړي. د ایران د څارنوالۍ رئیس وایي یو تن د امریکا د استخباراتو یو اجنټ ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د معلوماتو د ورکولو په تور په شپږ کاله بند محکوم شو. ایراني چارواکو د دغه تورن نوم نه دی ښودلی. عباس جعفري دولت آبادي پرون د قضا له خبري ویبپاڼې میزان سره په خبرو کې وویل محکمې د هغو پیسو د ضبط حکم هم ورکړی چې تورن د معلوماتو په بدل کې ترلاسه کړي وي. دولت آبادي زیاته کړه محکوم اروپایي هیوادونو ته هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات ورکړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري خو متحد ایالات او نور لویدیز هیوادونه پر دې هیوا تور لګوي چې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. د جنوبی کوریا د یووالي وزارت وایي ټاکل شوی شمالي کوریا پر روانونه کې د هیواته یو جګپوړی پلاوی واستوي. د جنوبی کوریا د یووالي وزارت وایي د شمالي کوریا د خلکو د عالي شورا د مشر کیم یونګ نام په مشرۍ به پلاوی د جمعې په ورځ د یو درې ورځني سفر په مقصد سیول ته ورسیږي. شمالي کوریا چې کیم جونګ اون یې مشري کوي په پام کې لري سیول کې د سږني ژمني المپیک لوبو ته خپل 22 لوبغاړي واستوي. دا لوبې د فبروري په 9 پیلېږي. د شمالي او جنوبي کوریا اړیکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرامونو له کبله له څو کلونو راهیسې سخت کړکېچن دي. او وروسته خبرتیا دا چې د اوکراین په پلازمینه کیف ښار کې پرون زرګونه کسانو په یوه مظاهره کې د ولسمشر پیټرو پوروشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. پولیس وایي په دې مظاهرو کې چې د اپوزیسیون د سیاستوال میخایل ساکاشویلي په مشرۍ د نویو ځواکونو د غورځنګ لخوا وشوې. شاوخوا 2500 کسانو برخه اخیستې وه خو سیمه ییزو رسنیو د اعتراض کوونکو شمیر 15000 ښودلی. ساکاشویلي مظاهرهکیانو ته د وینا په مهال وویل دا مظاهره د فاسد سیستم د له منځه تلو او د پوروشینکو د استعفا لپاره د کمپاین پیل دی. اعتراض کوونکو په یو پرېکړه لیک کې د رواني فبروري میاشتې په 13 په ټول اوکراین کې د پراخو لاریونو غوښتنه وکړه. د دې مظاهرې د امنیت لپاره شاوخوا 2000 پولیس پرسونل ته د امنیت د ټینګولو دنده سپارل شوې وه. مهم خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان چارواکي وایي د کابل په نوي امنیتي پلان کې د پلازمینې د امنیتي کمربندونو او د استخباراتي معلوماتو پر پیاوړي کولو ټینګار شوی.
د محترم رئیس صاحب جمهور ټول هدایتونه د امانګي پاکله خاصتا د امنیتي نوادونه د دې پاکله خپل پلانونه تجدید کړي او دا تجدید د پلانونه تاکید په دې کمربندو باندې په کابل.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي ممکن د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ وتړل شي او یو شمېر مسؤلین او کارکوونکي مجازات شي.
کمپنۍ چې څور قرارداد ته بدې سوردن او اصلا مرضی آمدن تر اینا کار جریان دارد. احتمال بسته شدن ایش احتمال مجازاتشان وجود دارد.
روسیه، چین او ایران د اټومي وسلو د پراخولو په برخه کې د امریکا پر نوي پلان انتقاد کړی او د پروګرام په پای کې هم د ژوند رنګونه درته خبرو. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د سهار او بجې او اته دقیقې کېدونکي دي. راز لومړی مطلب ته افغان چارواکي وایي د کابل په نوي امنیتي پلان کې د پلازمینې د امنیتي کمربندو او د استخباراتي معلوماتو پر پیاوړي کولو ټینګار شوی. د کابل پر امنیتي پلان پرون د وسلوال پوځ د اعلی قمندانۍ په غونډه کې بحث وشو او چارواکو ته یو لړ سپارښتنې وشوې چې په عملي کېدو سره به د چارواکو په وینا د وروستیو دوو اونیو د خونړیو حملو په څیر د نورو پیښو مخه ونیول شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د وسلوالو ځواکونو د علاقه مندانۍ په غونډه کې هغه امنیتي پلان تایید شو چې پرون د کورنۍ چارو وزارت جمهوری ریاست ته وسپار. په کابل کې له خونړیو حملو وروسته چې چارواکي په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن شول، د کورنۍ چارو وزارت پرون وویل چې د پلازمینې د نوي امنیتي پلان طرحه جمهوری ریاست ته سپارلې ده. د کابل د ګارنیزیون عمومي قماندان ډګر جنرال افضل امان ازادۍ رادیو ته وویل چې په غونډه کې د دې طرحې په اړه له بحث وروسته د کشفي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د پیاوړتیا او د کابل د امنیتي کمربند د غښتلي کولو پر اړتیا ټینګار وشو.
د محترم رئیس صاحب جمهور ټول هدایتونه د امانګي پاکله خاصتا د امنیتي نوادونه د دې پاکله خپل پلانونه تجدید کړي او دا تجدید د پلانونه تاکید په دې کمربندو باندې په کابل او نور د امنیتي چارو هغه مسؤلین خاصتا د کشف او استخبارات چارو و دې فورته ورکول شوی چې پس له دینه جدیتر یعنی په خوانه وظایف کې جدیتر اوسیږي او د دې پاک له خپل پلانونه را تجدید کړي.
ارګ په یو خبر پانه کې وایي چې د کابل د امنیت نوې طرحه چې پرون د وسلوالو ځواکونو د علاقه قمندانۍ په غونډه کې لباسونو وروسته په اصولو کې تایید شو. د کابل د مسؤولو امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او د کشف او استخباراتو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او په امنیتي سکتور کې د هر اړخیزو اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي. وسلوالو مخالفینو په تیرو څو میاشتو کې په کابل او د هیواد په نورو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی، خو د روانې سلواغې میاشتې له پایله په کابل کې د خونړیو حملو په لړۍ کې له یو نیم سل د زیاتو ملکي وګړو مړینې او د ګڼ شمېر نورو ټپي کېدو پر افغانستان د ویرې او وحشت فضا خوره کړه. خلک د دې حملو ژر تر ژره مخنیوی غواړي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی دی چې ولسمشر په پرونۍ غونډه کې مسؤولو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې د پلازمینې کابل د امنیتي پلان د عملي کولو پر جزئیاتو کار په لسو ورځو کې بشپړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي ممکن د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ وتړل شي او د یو شمېر مسؤلین او کارکونکو مجازات شي. دغه وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د یک شمې پور از ازادي راډیو ته ویل دغه کمپنۍ چې د انټر کانټیننټال هوټل د امنیت مسؤلیت درلود، د نوموړي هوټل د امنیت د خوندیتوب په ژمنه کې پاتې راغلي. په ورته وخت کې د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ رئیس وایي په دې اړه دوی د څېړنو پایلو ته په تمه دي. رحمت الله افغان په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په انټر کانټیننټل هوټل باندې د انتحاري کوونکو د ډلیز برید د ترنګوالي په اړه پلټنې روانې دي او احتمال شته چې د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ چې د هوټل د امنیت مسؤلیت یې درلود وتړل سي. د دغه وزارت ارشد امنیتي مرستیال مراد علي مراد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمپنۍ د یو شمېر مسؤلینو او کارکونکو د مجازاتو امکانات هم لیدل کیږي. کمپنۍ هلته یعنی کانټیننټل د امنیت مسؤلیت درلود، خو خپلې ژمنې پوره نه شوې کړای. چې دا پیښه رامنځته شوه ده چې دغه کمپنۍ څه ډول قرارداد ترلاسه کړی په دې اړه څېړنې روانې دي. تاسې ډاډه واوسئ، د کمپنۍ د تړل کېدو او د کارکوونکو د مجازات کېدو په اړه جدي پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې مخکې یو شمېر انتحار کوونکو د کابل په انټر کانټیننټل هوټل ډلیزه حمله وکړه. چې په دغه حمله کې د یو شمېر بهرنیانو په ګډون چې امریکایان او اوکراینیان هم پکې شامل وو لږ تر لږه 22 کسانو وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. له دغه پیښې شاوخوا درې اونۍ مخکې د انټر کانټیننټل هوټل د امنیت مسؤلیت د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی وو. د کابل د ګارنیزون قومندان افضل امان له پیښې وروسته ویلي وو چې امنیتي کمپنۍ ته د هوټل د امنیت د سپارلو په اړه له دوی سره معلومات نه و شریک شوي. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل له حملې وروسته امنیتي ارګان نو ویلی و چې د حمله د څرنګوالي په اړه جدي پلټنې روانې دي. په ورته وخت کې د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ رئیس سعید رحیمی د یکشنبه په ورځ د کورنۍ چارو وزارت د ارشد امنیتي مرستیال د سرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د انټر کانټیننټل هوټل د امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی. هغه وایي موږ روانو تحقیقاتو ته په تمه یو، تر اوسه موږ ته هیڅ شی هم نه دی رسیدلی. موږ د قرارداد مطابق هغه مسؤلیت چې لازم و ترسره کړی. په دې برخه کې کومه ستونزه نه وینو. که څه هم له دې مخکې د انټر کانټیننټل هوټل مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نوموړي د امنیت چارې د هوټل مدیره پلاوی یا د امنیتي کمپنۍ ته سپارلی وو، خو د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال مراد علي مراد وایي کابل بلخ امنیتي کمپنۍ ته د نوموړي هوټل د امنیت سپارلو د چارو د څرنګوالي په اړه هم پلټنې روانې دي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000024 او یا هم 0000422 1414115.
ازادي راډیو ته غواګیاست د دولس فرګنیو منځنۍ چپه او اف ام سلاش را پنځه د ازادي راډیو د اورېدو ادرسونه دي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې واورئ او همدارز مطالبې وګورئ. د خبرونو د لوسلو لپاره هم د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته تلای شئ. facebook.com/azadiradio ادرس دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته غوږ دو. فرشتي جلالزی دغه مطبوعات کتلي.
ډیلی میل په یوه مقاله کې د سراج الدین په نوم د یو ځوانه کې چې د پوستې بستې خلکو ته رسوي کیسه کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوی په کابل کې د هغو کسانو چې پر انټرنیټ خرید یا سودا کوي د زیاتېدو په حال کې دی، او هغه کسان چې خلکو ته د اخیستلو شیانو بستې لیږدوي یا د آنلاین پوستې کار کوي د امنیتي پوستو او د تلاشۍ د ځایونو له زیاتېدو سر ټکوي. انتحاري حملې او بمی چاودنې د نورو خلکو په څیر هغوی ته هم یوه لویه ستونزه پیدا کړې ده. لدی عمله د ډیلی میل پوینا سراج الدین هر وخت د بستو پر سوالو کې نا وخت کیږي، کله کله څو ساعته وخت ور باندې تیریږي او په پایله کې مجبور دی چې د هغو کسانو پټکه او غوسه وزغمی چې د خپل اخیستلو شیانو بستې ته ساعتونه انتظار باسي. د څلور وشت کلن ځوان ډیلی میل ته ویلي سړی نه پوهیږي چې په کابل کې لوي سیمه تر بری درسېدو لپاره څو ساعته پلار کې بند پاته کیږي، نو په ډیر وختونو کې زه خپل مواد په وخت نه سم رسولای. کارډین رسپانی د د بیګر پکچر یا لوی تصویر تر سرلیک لاندې په مقاله کې دا کاسیوی پروژې ته کتنه کړې چې هدف یې د افغانستان په بحران کې د خلکو د ورځني ژوند د سختو شیبو ثبتول او د عکسونو اخیستل دي. مقاله د هرات د نجونو د یو ښوونځي تر عکس لاندې خپره شوی چې پیژندل شوی پولنډي اکاسی مونیکا بولاچ په 2009 میلادي کال کې اخیستی وو او د افغانستان پټ رڼا په نوم خپور شوی وو. دا عکس مونیکا بولاچ په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د نجونو د تعلیم پر لار د پروتو ستونزو د بربندولو لپاره اخیستی وو. ګارډین لیکلی دا یو ډول برای دی چې ډیر نجونې په دولتي ښوونځیو کې زده کړه کوي، خو په ډیرو سیمو کې نجونې تهدیدیږي او حملې ورباندې کیږي، او حتی کله چې هغوی له ښوونځیو فارغ سي په داسې ټولنه کې به کار کولو ته مجبوره وي چې د نارینه او په واک چلیږي، او هغه جګړه چې د طالبانو د رژیم لړنګېدو سره باید ختمه شوی وای د شدت پر لور روانه ده. مونیکا بولاچ د نړۍ په هغو 350 اکسانو کې د چیل افغانستان تر امریکا او سیرالیونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او ټولنو کې د ورځني ژوند د ستونزو په اړه عکسونه اخلي. دا کسان په هغو ټولنو کې عکسونه اخلي چې تشدد لا هم روان دی یا هلته چې جګړه پای ته رسیدلې خو د وګړو پر روح او ذهني زخمونه لا تازه پاتې دي.
بیا هم خراغلی په زابل ولایت کې د زابل مرستیال والی رحمت الله یارمل وی د دغه ولایت سرپرست خاروال اول څه باندې ولس لکه افغانی لزانه سره وړی دی. د زابل د سرپرست خاروال انجینیر محمد طیب په اړه باندې دغه سرګندونې پرون رحمت الله یارمل په یو کانفرنس کې کړی او ویلی دی د هغه د نیولو لپاره یو پلاوی ته دنده سپارلی. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د زابل مرستیال والی رحمت الله یارمل د یکشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې انجینیر محمد طیب پنځه میاشتې مخکې سرپرست خاروال په توګه ټاکل شوی وو. د یارمل په خبره نوموړي تیر پنځشنبه په داسې حال کې خپل وظیفه په خپل سر پریشه او له خپل فامیل سره نامعلوم ځای ته تللی چې له یو خصوصي بانک څخه د ښاروالۍ د یوې پروژې په نوم ولس لکه او څلوېښت زره افغانۍ ایستلي. یارمل وایي په دې اړه یو تخنیکي ټیم ته وظیفه ورکړې چې په دې اړه څېړنې وکړي چې ښاروال څنګه او د چا په همکارۍ دغه پیسې ایستلي.
انجینر محمد وایب چې تقریبا څه کم پنځه میاشتې د جلس او شپږ نیوي کال د شپږمې میاشتې په شپاړسم تاریخ باندې د مخکني والي ښاغلي افغانمل د لورې څخه دی سرپرست ښاروال ټاکل شوی وو. دا د ځانه سره پرېکړه کړې ده، خپله وظیفه یې په خپل په خود سره نه ده ورسره پرېښې ده، او یو څه مقدار پیسې د اوولس لکه څلوېښت زره افغانۍ په شاوخوا کې دا پیسې هم د ځانه سره وړي دي او وظیفه یې په خپل سر باندې پرېښې ده. موږ امنیتي او کشفي ارګانو ته خبرداری کړې دي. زید فینان کوم چې انشاءالله ډیر ژر به هغه تذکرې کیږي او د قانون منګول ته وسپارل کیږي.
مرستیال والی وای تر اوسه معلومه نه ده چې د زابل سرپرست ښاروال دی پاکستان ته تللی وي. د نوموړي په وینا کشفي او امنیتي ارګانونو ته داغه د نیولو او پلټنې امر سوی.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پیل راهیسې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 119 جدي قضیې ثبت شوي. دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ له دیني عالمانو وغوښتل چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تبلیغات ډیر کړي. بلخوا د حج او اوقافو وزارت مسؤلینو چې په دې خبري غونډه کې ګډون درلود ژمنه وکړه د جمعاتو له لارې به د رسمي او غیر رسمي خطبو په واسطه خلکو ته معلومات ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع پاره راپور لري.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي له 119 قضیو نه یو نوي د وژنې او 12 د ځان وژنې پیښې دي چې ډېرې یې د هیواد په شمال کې پیښې شوې دي. د یاد وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دوی له اړونده ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د داسې پیښو د دوام مخنیوی وشي. میرمن وردک د خزو د عامه وژنو شمېرې ټکان ورکوونکي بولي.
موږ یو نوي د قتل قضیې لرو چې د بادامرغه زیاتره دغه قضیې د شمال پزون کې په اتفاق سیدلی او دولس د خودکشي قضیه لرو، پس د جنسي تجاوز قضیه لرو او چې د دو جمله نه د ټولو د جمله نه د غاوته قضیه د قتل ناموسی تنوان لاندې
ناموسی وژنې جنسي تیری له وخت مخکې ودونه وهل ډبول بېوزلي داواوې او بد رد ویل د تاوتریخوالي هغه موارد دي چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په وینا افغان میرمنې ورسره مخ دي. د ښځو چارو وزارت دغه شان له دیني عالمانو او د جماعتونو له ملا امامانو غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په جماعتونو کې خلکو ته تبلیغ وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې یوه 22 کلنه ښځه د ناروا جنسي اړیکو په جرم دی کسانو لولوري په یو سهرایي محاکمه کې وهل شو. دوه کاله وړاندې په غور ولایت کې د رخشانې په نامه یو جلی له کوره د تښتې په جرم د دولت د وسلوالو مخالفینو لولوري په یو سهرایي محاکمه کې وژل شو. له هغې وړاندې بیا په کابل کې د فرخوندې په نامه یو نجلۍ د قرآن پاک د سوځولو په تور د یو شمېر کسانو لخوا په وهلو ډبولو وژل شو. په ورته وخت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د مبارزې څارنوالۍ وایي د روان کال له پیل راهیسې بیا تر اوسه دوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 15 قضیو ته رسیدلی دي. د دغه څارنوالۍ رئیس شازیا یوسفی وایي دا وایي د تېرې یوې میاشتې په موده کې مو له 100 نه زیاتې قضیې ثبت کړې دي او له 1306 نویم کال له پیله د اتمې میاشتې تر وروستیو پورې د هیواد له بېلابېلو سیمو نه زموږ له څارنوالۍ سره 1206 قضیې ثبت شوې دي. لبل خو د حج او اوقاف وزارت د جماعتونو رئیس مولوی فضل کریم سره ججمنه وکړه چې دنی عالمان بعد د جمعې د ورځې په خطبو کې خلکو ته د خویندو میندو او میرمنو د حقونو په اړه پوهاوی ورکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه کمه شي.
دغه ارشادات علماو بیان کړل او موږ ژمنه کوو چې دا مسایل به د مرکز او ولایتونو په رسمي خطبو کې وکارول شي سو د خویندو میندو او میرمنو حقوق مراد کړي.
مولوی سراجی وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو لپاره باید امنیتي بنسټونه د دغو پیښو د عاملینو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. دی وایي دا مسله باید د نورو لپاره عبرت شي چې بیا څوک د تاوتریخوالي ورته عمل ترسره نه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم رازو د افغانستان سیمی او نړۍ لنډو خبرونو ته. البته لنډو خبرونو مخکې په بخښنې سره د یو رپورټ وخت شته. د روسیې، چین او ایران د اټومي وسلو د پراخولو په برخه کې د امریکا پر نوي پلان انتقاد کړی. د امریکا په نوي پالیسۍ کې چې تېره اونۍ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا اعلان شو، د اټومي وسلو د زیرمو پراخول او په داسې نویو اټومي وسلو د هغو سنبالول شامل دي چې محدود اغېز لري. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
روسیه، چین او ایران د اټومي وسلو د پراختیا لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ پر پلان انتقاد کړی او دا یې د نورو هیوادونو د ویرولو
یو هڅه بللې ده. په دې نوي پلان کې چې د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا اعلان شو، د اټومي وسلو د زیرمو پراخول او په داسې نویو وسلو د هغو سمبالول په پام کې نیول شوی دی چې محدود اغیز به ولري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې متحد ایالات په بې شرمۍ سره د خپلو نویو اټومي وسلو په وسیله روسیې ته ګواښونه کوي. ښاغلی روحاني پرون په تهران کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل هغه کسان چې د ډله ییزې وژنې د وسلو کارول د بشریت پر ضد جنایت بولي، په خپله د رقیبانو د ویرولو لپاره له نویو اټومي وسلو د کار اخیستو ګواښونه کوي. چین هم له دې کبله پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی چې د یو بالقوه اټومي حریف په سترګه یې ورته کتلي. د امریکا د نوې اټومي پالیسۍ په پلان کې ویل شوی دی چې واشنگټن غواړي د پیکینګ لخوا په صحوي ډول د اټومي وسلو د کارولو مخه ونیسي. د چین دفاع وزارت په دفاعي برخه کې د دې هیواد وروستي تحرکات د ځان د دفاع لپاره هڅه بللې او ویلي دي چې چین د خپلو دفاعي اړتیاو لپاره تر ټولو لږې اټومي وسلې لري. پیکینګ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ورمه ورځ د ولسمشر ټرمپ د اټومي پالیسۍ نوی پلان د روسیې په وړاندې یو تقابل وباله او په ځانګړي ډول د محدود اغیز لرونکو اټومي وسلو د پراخولو په برخه کې د امریکا پر پلان انتقاد وکړ. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د اټومي پالیسۍ په لنډیز کې دا پلان د روسیې د اټومي ځواک محتوا او ستراتیژي په وړاندې د امریکا خبرګون بللای. په دې پلان کې د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه د امریکا پر اندېښنو هم ټینګار شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس د لنډ خبرونو وخت را ورسید. ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د کابل لسمی امنیتي حوزې ته ولاړ او د پولیسو د ستونزو او د کورنۍ وضعیت پوښتنه وکړه. ارګ په خبر پاڼه کې وایي افغان ولسمشر د تروریستي ډلو جنایتکارو باندونو زورواکو سړي تښتونکو او مخدره موادو د قاچاقبرانو په وړاندې د کابل ښاریانو د امنیت د ټینګولو په چاره کې د پولیسو چارواکو ته سپارښتنه وکړه او په دې برخه کې د خلکو همکاري هم مهمه وبلله. په ننګرهار ولایت کې پر یو نیم زر دولتي بستونو د ګمارنې لپاره د کانکور ازموینه پرون واخیستل شوه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لمړنۍ شل اووریزه لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت په 9:30 بجو پیلېږي. دوه شل اووریزې لوبې افغان او زیمبابوې لوبډلې کوي او بیا به د 15 ورځنیو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د ایران د څارنوالۍ رئیس وایي یو تن د امریکا د استخباراتو یو اجنټ ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د معلوماتو د ورکولو په تور په شپږ کاله بند محکوم شوی. ایراني چارواکو د دغه تورن نوم نه دی ښودلی. د جنوبی کوریا د یووالي د چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې شمالي کوریا په روانونې کې د هیواد ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. د جمعې په ورځ به په یو درې ورځني سفر د شمالي کوریا د خلکو د عالي شورا د مشر کیم یونګ نام په مشرۍ یو پلاوی سیول ته لاړ شي. او د اوکراین په پلازمینه کیف ښار کې پرون زرګونه کسانو په یو مظاهره کې د ولسمشر پترو پروشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. پولیس وایي په دې مظاهرو کې چې د اپوزیسیون د سیاستوال میخایل ساکاشویلی په مشرۍ د نویو ځواکونو د غورځنګ لخوا وشوې. شاوخوا 2500 کسانو برخه اخیستې، خو سیمه ییزو رسنیو د اعتراض کوونکو شمیر 15000 تنه ښودلی. مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې دی. د ازادي راډیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې اوریدلی شئ، مطالب هم لوستلی شئ. همداراز د دغې ویب پاڼې تر څنګ د ازادي راډیو خبرونه په facebook.com/azadiradio هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو د ټلویزیون خبرونه هم په ویب پاڼه او هم په فیسبوک باندې هر ورځ تاسو ته لویږي. اوس هم د ژوند رنګونه
ځوان رنگونه.
تاسو مو نوم راته وایو؟ را
مراد خان.
د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
کندوز شهرداري.
څو کلن به یې؟
یاره 15 داسې به یم. شو
واده خو دې تابان کړی نو څه نه دی معلوم؟
وشکر واده مو کړی دی. څوارلس زامن مې دي، اولاد مې دي.
ډېر ښه، څوارلس اولادونه.
اته مې زامن دي شپږ مې نوړي.
ډېر ښه، دا ټول له یوې ښځې اولادونه دي.
د یوې ښځې.
ډېره ښه. د واده دې څو کاله کېږي؟
واده نو چې ورسره راغلم پاکستان ته مهاجر شوم، واده کړی.
خاط څنګه ده تاسو کور کې د خزه دی او د مور منځ کې د روابط څنګه دي ته چې ګوري هغه یې څه رقم چلن سره لري
دا خو خزه لسالی اولاد لسالی او بیا ښه چلن کوي او کالو سالی نه بیا مور سړی او خزه سره
تاسو څه رقم ده
هغه سره مشه رابط وو خدای دې چې خزه چې آلو سالی نه بیا خو هغه مدان ده مور سره جنگی
یعنی تا میرمن چې د مور سره جنگ کوو تا د چا طرفداری کوله
ما خو د مور طرفداری کوله هغه مې ویلی هم ده په دې باندې چې مور خو حق لري نو مور پلار وګوره او خزه وګوره خزه به بله پیدا شي خو مور پلار خو بل نه پیدا کېږي نو خو مور خو شکایت نه کوي چې یاره دغه ستا ښځې خو نن ما سره دای کړه ځکه چې هغه وایي چې دوی منځ کې خفګان راي بیا زه خپله خبرېږم وینم یا چې یاره خو نن یې دغه مور سره دغه ښځې دا کیسه کړې ده یا جنګ کړی یا دا وی ولي ورسره مور چې ده اکثره مور اولاد نه خبروي نه خو دا خو دی حساب دی چې دوی یو ځان نه ملامتوي که څرنګه ډېره ښځه ملامتوي خو ښځه ځان نه ملامتوي ځان ثابت باشي چې وایي زه خو دونه فرشته یمه که نه کنې زیات وخت ښځه ملامتوي
ازادي راډیو ته غوږیسته پروګرام هم دلته ختمیږي تر بل نیم ساعته به یعنی پوره اته بجې به بیا زه ستاسو خدمت ته راشم اوس ستاره فروخ سټوډیو ته راغلی څو یوه بله خبري مجله وړاندې کړي فروخ صاحب ستړي مشي
تشکر